سلام نوریاس نوری هم دی ازادی رادیو بل خبرونه د خپل تخنیکي همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. تری خبرونه کې به واوري چې روسیه له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه، خو وایي دا په دې معنا نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. موسکو او طالبان چې اوس وخت رسیدلی په خپلو کې څه ډول اړیکې پالي؟
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد.
د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي.
What we foresee and fear is
چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندیښمن یو. همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 30% کې ترمنځ پوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو هم د بیو له زیاتوالي سره ټکوي. د هلمند جګړې یو هیر شوی قرباني احسان الله چې په کوچنیوالي کې په دواړو سترګو ړوند شوی، بیا هم راتلونکي ته هیله منده.
دې شوک مې چې د لوړ سیاست په خبره توپ سره مې ډېر مینه محبت درلود. اوس هم ناموی سنې دغه راکړې علاقه حافظې راکړې دی.
تغرز ازادي او اوریدونکو نیوز پروگرام هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې په پایل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له دوامه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اډیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگتن کې وویل چې دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي کنګل کړه. واشنگتن وایي تر هغو چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نوي په ځای کړي او د قطر د 2020 کال د تړون پر کړو ژمنو عمل نوي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي واکسین ته اجازه ورکړې ده. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د مدیترانې د ختیځې برخې د پولیو د مخنیوي مسؤول حمید جعفری پرون اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې د طالبانو له لوري وروسته له دریو کلونو مخالفته دا لویه لاسته راوړنه ده.
Directive by the Taliban authorities.
The polio ta pehle do la para da Taliban o da charwa ko amar la chu palawastar badlun dai aw muhim badlun dai. د اوس لپاره مشبینو چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د محدودو پیښو د مخنیوي لپاره یو بې ساری فرصت پیدا شوی دی.
مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي، د افغانستان په ځینو برخو کې به د ملګرو ملتونو ادارې نه پرېښوده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپله دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول اویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام تمریناتي سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي او رسمي لوبې به د افغانستان د اکتوبر له 15مې نېټې څخه پیل شي.
افغانستان نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره خپله لومړۍ لوبه د دوشنبې په ورځ جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې جام لومړۍ پړاو لوبې د یکشنبې په ورځ پیل شو چې د دې مرحلې له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لاره کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر له شنبې له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو کې سیالی سره کوي. دا لوبه په متحده عربی امارات او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14 وي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. په دې تمریناتو کې تر 15,000 ډیرو سرتیرو له سلګونو هوایي او امځکنیو پوځي تجهیزاتو سره برخه اخیستې ده. د دې عسکرو نیمایي روسان دي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان مشري روسیه کوي او په دې کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بیلاروس هم شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د داعش شاوخوا 2,000 وسلوال په افغانستان کې فعال دي او د دوی مشران هڅه کوي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. لوید آستن پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د وویل چې موسکو د همداراز د تور سمندرګي شاوخوا پرتو هیوادونو له بې ثباته کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي بیا واشنگټن د کیف تر ټولو ستر پوځي شریک وباله.
لومړی غواړم چې له ولسمشر بایډن څخه مننه وکړم. موږ هغه 80 میلیونه پوځي مرسته ترلاسه کړه چې واشنگټن ته زما د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر د هغې ژمنه راسره وکړه. موږ او زموږ پوځ د متحده ایالاتونو له ملاتړه ډېر خوشحاله یو.
د امریکا دفاع وزیر د تور سمندرګي د سیمې د دریو هیوادونو له سفر وروسته پرون له ګرجستان او اوکراین ته ورسېد. له اوکراین رومانیا ته ځي. ټاکل شوی ده لوید آستن بیا د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیاله چې تېره میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه پرون محکمې ته حاضره شوه. شپګنوی کلنه ارمګارد فوشنر په پولند کې د 1943 او 1945 کلونو ترمنځ د لیولس 1400 زیاتو انسانانو په وژلو مجرمه پیژندل شوې ده. فوشنر د نازی وخت لومړۍ ښځه ده چې محاکمه کیږي. راتلونکې سه شنبه به دا بیا محاکمې ته حاضرېږي. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار سعید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. روسیه له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه خو وی ویل چې دا په دې معنی نه ده چې طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي وو چې هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني چې د بشري حقونو په ګډون په خپلو ژمنو عمل وکړي. بلورته د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې طالبان په هغه دریس کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیارډونو کنګل شوي ډالر ور وسپاري. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ماسکاو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په ماسکاو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د ماسکاو په غونډه کې د دې مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډیرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې له افغانستان سره یې په تېرو دوو لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد پورې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیشو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغوی به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وسي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نکو
می находимся как и большинство других
د سیمه د اکثر نور او اخیسمنو هیوادو پسیر مشله طالبانو سره په تماس کیو مشتوی هڅه وو چې پر هغه خوشمنو چې لواکمنې دوه روسي کړې دي بش پر عمل وکړي چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغه پرسمت نه پیژني چې طالبانو په خپل شمنو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې عمل نوي کړی د واشنگتن پرسمت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزی بانک اساري زیرمې چې شاوخوا 9 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والی اجمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي شاخل ادمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالاتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي
موسکو نن د څه باندې لسو هیوادونو او طالبانو د استازو د غونډې کوربه دی روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځلې طالبان خپلې خاورې ته د غونډو لپاره وربللې دي او ښې اړیکې ورسره لري خو د نننې غونډې تر پایلې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې دا غونډه په دې معنا نه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې ده د سیاسي چارو له کتونکي شفیق همدم څخه اورو
روسیا او طالبان په افغانستان کې یوه ګډه موخه لري دغه موخه د امریکا او د ناتو ځواکونو ویستلو روسل د دینه چې د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته نو د روسي او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېده اوس روسیا په دې حس کې ده چې د دغه خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي
همدم سب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وی نو ولي روسي طالبانو اوس ته مسکو غونډې ته ورپللې دي
د دوی دغه ناسه په مسکو کې د دې لپاره ده چې روسیا واړي چې خپل د پل ځای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري
د مسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه ده
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیم اړیکې لري سو موده په خوا هم د امریکا متحده ایالات د پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناست لرل حتی په ځینی موارد کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې په ګډون کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیا بیا غونډې کړې دي نو اوس ولې
بدون لشکه چې په خوا هم دی ورسره مذاکرات لره ناستې لره خو هغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر
د سیاسي چارو له کتونکو شي شفیق همدم سره د موسکو د غونډې او د طالبانو او د موسکو ترمنځ اړیکو په اړه مرکه وه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي
ازادي رادیو اوري د سهار اته بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف خبر درای ورکل چې د افغانستان اقتصاد به سکال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي. آی ایم ایف دې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼ افغانان به اغېزمن کړي او حتی د افغانستان پر ګاونډیو به دا وضعیت بې اغېز نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت
په انتیر وطن سره مخله دي چې دا راپور واوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. صفی الله استانګزی ته بغوښ شو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په استعفا باندې ځینو ورځپاڼو تبصرې لیکلي دي. له هغې ډلې واشنگتن ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، افغان الاصله امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد سه شنبه داسې وخت له خپلې دندې لاس په سر شو چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د سقوط او د امریکا له راوتلو څو اونۍ تیریږي. ورځپاڼې لیکلي خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د تړون یو مهم مشر مرک شو چې بلاخره د افغانستان د امریکا راوتلو ته زمينه برابر کړه. زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان سولې لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. هغه څو پر لپسې میاشتې په دوحه کې له طالبانو سره خبري وکړي او په دې مهال د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو ته هم سفرونه وکړل. واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکلي د طالبانو د سګ دوبي سختو بریدونو او د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت سقوط په زلمی خلیلزاد او هم په خپل ولسمشر بایدن باندې د انتقادونو یو لړۍ ته زمينه برابر کړه. دوی په دې خاطر له انتخابونو سره مخ شول چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د رئیسالو په پریکړه کې د ورسپانې په خبره لبیړې کار واخیست او د عواقب پروا ونه کړه. خو امریکایي چارواکو له هغې ډلې خپل ولسمشر بایدن په وار وار ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي او دای وخت چې راووزي. د زلمی خلیلزاد استعفا ګڼ خبرګونونه هم پارولي. له هغې ډلې افغان سیاستوالو رحمت الله نبیل او رنګین دادفرس پنتا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناوړه وضعیت مسؤلیت د زلمی خلیلزاد په غاړه اچولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د زلمی خلیلزاد او د هغه لټیمه ستاینه کړې ده او ویلي دي چې لکه خبرې ورسره درلودي. طالبانو همداراز د زلمی خلیلزاد د ځایناستي توماس ویست سره هم د همکاریو لپاره خوشبيني ښودلې ده. ګلوب اند میل رسپانې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان په ناوړه اقتصادي وضعیت او د پیسو په کمښت باندې یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي طالبانو یو وار بیا داسې وخت د اقتصادي سکتور په خوانیو کارکونکو ته مراجعه کړې چې اقتصادي د سقوط په درشل کې ده. د رسپانې په لیکنه کله چې طالبان واک ته ورسېدل د افغانستان وار د مخه ځپل شوی اقتصاد له ګڼو کړکیچونو سره مخ شو. ورسپانې ورستر بلې مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ او لوږې ته اشاره کړې ده. خو په مقاله کې د طالبانو هغه وروستي اقدام ته اشاره شوې چې د افغانستان بانک ځینې پخواني مشران بیرته دندو ته ورغوښتي. له هغوی د اوسنیو اقتصادي ستونزو د حل مرسته غوښتي خو ګواښ یې ورته کړی چې خدای هر څه ګوري او تاسو به د خپلو اعمالو ځوابګوی اوسئ. ګلوب اند میل لیکلي که څه هم د پخواني حکومت ټکنوکرات چارواکي اوس طالبانو ته په مالي چارو کې مشورې ورکوي خو داسې نه ښکاري چې له اوسني مالي بحران په اسانۍ راووزي. ورسپانې د امریکا لخوا د ملیاردونو ډالرو کنګلېدو ته اشاره کړې چې اقتصادي زیانمن کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو هم د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت په باب واورېدل. د پیسو نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف هم خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي. نور په دې رپورټ کې.
د منځنی ختیځ او منځنی آسیا لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس جهاد اسعور په وینا د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره به افغانان نورو سیمو او نورو هیوادو ته مخه کړي. څه چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 20% کې ترمنځ به وي. دا وضعیت په لکونو یا میلیونونو کسان له ستونزو سره مخامخ وي. د کډوالو او پکور دننه د بې ځایه شویو مسله شته. د اساسي اجتماعي خدماتو مسله هم مطرح ده. د ښځو او پیغلو لپاره زده کړې او روزنه نشته او دا ډېره مهمه مسله. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو د اګست 19 کابل نیولې افغانستان له څو جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د آی ایم ایف په پرونی راپور کې راغلی دي چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، د خلکو د اخیستو وس کم شوی او په ګاونډیو هیوادو کې د افغانانو پناه اخیستل زیات شوی دي. دا راپور څرګندوي چې پروسه شکل په افغانستان کې 3.5 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي وو او په بهر کې د افغان کډوالو شمیر تیر کال شاوخوا 3 میلیونه ګڼل شوی وو چې نیمې په پاکستان کې دي. د پیسو نړیوال صندوق بیا خبرداری ورکوي چې افغانستان ته به د صادراتو کمیدل په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې هم د خلکو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه چې دا هیوادونه له خوراکي موادو نیولې تر تیلو، خام موادو او نورو شیانو پورې افغانستان ته صادروي، چې په دې هیوادو کې له دې سره په زرګونو کسانو ته کارونه پیدا شوي وو. بل لور ته ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې سږ کال به ژمی په افغانستان کې سخت وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش تیر اونۍ خبرداری ورکړ که چیرته د افغانستان بشري وضعیت ته سمه پاملرنه ونه شي، یو ستر ناورین به رامنځته شي. د ګوتیرش په وینا د افغانستان د اقتصاد د بیا رغېدو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. د نړیوالو وغوښتل چې جدي هڅې وکړي، له افغانانو سره مرستې وکړي، څو د افغانستان د اقتصاد د ماتېدو مخه ونیول شي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوې غونډې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتو په مشۍ او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادو یا جیشل غونډه چې په دې دواړو ناستو کې تر دوه میلیارده د ډیرو ډالرو ژمنې له افغانستان سره وشوې، خو د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا تر اوسه دوی ته ډېرې لږ مرستې ورسپارل شوې دي چې له دې سره په افغانستان کې له ځپل شویو او بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي.
و امر د چې د پیسو نړیوال وجهې صندوق IMF خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال له شلو تر دېرش فیصد پورې له رکود سره مخامخ شي. IMF دغه راز دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله به افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په هلمند کې هم ډېر ځوانان بیکاره دي او دا ځوانان وایي چې له دې بله چاره نه لري چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. په دې راپور کې مو له یو شمېر هغو ځوانانو سره خبرې کړې چې پر قاچاقي لارو د تکلې کړی دی.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ځوانانو د بیوزلی او د کار د نشټوالي له امله بهرنیو هیوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده. عبدالقهار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د دولس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورنغاړي دي. نوموړي چې مخکې په هلمند کې د یوې خصوصي انجو یا موسسې د دفتر د سفا کار دنده لرل، خو اوس بېکاره دي او د سفاره موضع په پښه کړي او غواړي چې پر قاچاقي لارو ګاونډي هېواد ایران ته لاړ شي.
امنیت الحمدلله امنیت تر پخوا ډېر ښه سوی دی. امنیت سه موږ راضي یو، موږ ډوډۍ نه لرو، یو ګوله ډوډۍ پسې مړ یو، مجبور یو چې موږ دا وطن پرېږدو. د دې نیستۍ د لاسه، بېکارۍ د لاسه ورور امنیت سره کار کار دی. ول کار ته ډوډۍ ته ضرورت لرو، نن موږ یو ګوله ډوډۍ په کور کې نه لرو. د بېکارۍ د لاسه اوس موږ ځانونه آماده کړي چې پاکستان، ایران ته یو ځای ته مهاجر شو.
عبدالقهار دغه راز زیاتوي که چیرې دا حالات داسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې بهرنیو هیوادو ته د قاچاقي لارو د تاګ تر څنګ ناوړه کارونو ته هم مخه کړي.
ولج خلکو باندې راسی هر کار ته لاس راچی، دا خو ایران او پاکستان ته ځي، خلک نور نور کارو ته لاس راچی چې مجبور زما په کور کې چې کوچنیان وځي زه هر کار ته لاس راچوم چې زما په چې سر مې په چیزی دغه کار کوم. دا خو لای قاچاقي لار دی، خلک خپل سرونه په خطر کې اچي، ایران او پاکستان ته ځي کې امکان لري چې خلک نور کارو ته لاس راچی.
ل افغانستان، پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته په کچاکی لارو ډیر خلک له مرګونی لاري له سختو حالاتو او ستونزو سره مخامخ کیږي. آن د ځینو خلکو خو کلونه کلونه د مرګ او ژوند پاته هم نه معلومیږي. د لشکرګاه ښار یو بل اوسیدونکی غلام جیلانی وایي د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د تیښتې لامل په هیواد او په دغه ولایت کې په بانکونو کې د طالبانو له لورې د خلکو شخصي سرمایه بندول او دغه راز په دولتي ادارو کې مامورینو ته د تنخواګانو نه ورکړه هم ده.
امنیت خو سل فیصد امنیت راغلی، مګر متاسفانه چې په دې کې د بانکونه کلپ دي او مسلمانان دوه درې میاشتې څلور میاشتې ماشینونه هغه هم نه ورکړي، اوس هم ماشینونه بندي. نو طبعا خلک په تشویش کې دي او خلک لوږې ته راغلي دي. ګرد خلک دغه هر یو چې دلته راشي وایي ولازم ایران ته، ولازم پاکستان ته، د څه شي خاطر چې ډوډۍ نه څه وکړي.
که څه هم پر هلمند واکمن طالبانو تازه د ځوانانو د وزګارتیا په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب مشران تل وایي چې دوی بوخت دي تر څو په ټول هیواد کې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي. له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، نه یوازې دا چې هلمندي ځوانانو د بیکارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته مخه کړې، بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې یو شمیر ځوانان چې وزګار دي وایي له دې بله لاره چاره نه لري چې نورو هیوادونو ته د غریبۍ لپاره لاړ شي. د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکي هم تل له ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د اقتصادي ستونزو او دغه راز د بیو له زیاتوالي شکایت کوي. د یو شمیر اوریدونکو نظرونه به واورو.
تاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین افغانستان حکومت کې دومره ګرانه نه دومره تیز او په شغت باندې روان دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه ساتخه مکی چارواکي لورپوري چارواکي دي دغه د خوراکتو کنه نرخونه معلوم کړی او باید معلوم کړی لږ چې فکر لیکي تر اندازې زیات لوړ دي.
زه جمیل یم د ننګرهار څخه. د طالب چارواکو نه مې خواهش ده چې دا د بایل وړ شوي دي هیله لرو چې د کار زمینه برابره کړي. بېسي بېکارې لوړه شوې ده په ننګرهار کې. سلګونه ځوانان بېکاره دي، تعلیم لري خو متاسفانه باید وایم چې طالبان ورته رسیدګي نه کړي.
نظر
د افغان جاپان روغتون مسولان د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره د کمو امکاناتو خبره کوي. دوی دغه راز ویلي چې د دې اندېښنه شته چې د کورونا څلورمه څپه هم په دې هیواد کې خپره شي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې وروستۍ او تحولاتو کورونا وایرس له خلکو هیر کړی. په داسې حال کې چې تر اوسه د کووېډ 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه په دې وایرس له اخته ناروغانو ډک دي. د افغان جاپان دولتي روغتون کوم چې د کورونا وایرس اخته ناروغانو درملنه پکې کیږي، سرطبيب طارق احمد اکبري ازادي راډیو ته وویل همدا اوس یو شپېته د کووېډ 19 ناروغان په دې مرکز کې بستر دي چې دوی د بودیجې د کمښت له وجې درمل د اکسیجن ډبې او خواړه خپلو ناروغانو ته نشي رسولی. ښاغلی اکبري همدا ډول په هیواد کې د کورونا وایرس ته څلورمې څپې خپرېدو د احتمال په اړه هم اندېښنه ښیي.
افغان جاپان روغتون کې فعلا موږ یو شپېته مریضان لرو چې هغوی کې موږ سره تقریبا 15 پورې داسې مریضان دي چې وخیم دي او حالت یې د وخامت ډېر زیات دی. نو موږ ویلی شو چې موږ سره اوس هم د کورونا مریضان شته دي. د ورځې موږ سره 15-19 پورې مثبت پیښې راځي خو موږ سره مراجعینو تعداد ډېر کم شوي دي چې مراجعین موږ سره 40-25 کسان راځي. هغه 40-25 کسان
د افغان جاپان روغتون تر څنګ د ځینو نورو روغتونونو کارکوونکي هم وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل میاشتني حقوق نه دي ترلاسه کړي او د روغتونونو د تجهیز او د ناروغانو د درملنې لپاره بودیجه نه لري. یو اونۍ وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د شته واکسین د ضایع کېدو خبر ورکړی و. دې سازمان ویلی و چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه دوز واکسین شته چې که ژر استفاده ترې ونه شي ضایع به شي. اومو غوښتل د کورونا وایرس د مبارزې د څرنګوالي او د واکسین د تطبیق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د عرضې معین عبدالباري عمر او د دې ډلې د مطبوعاتو د دفتر غړی بلال کریمی حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د عامې روغتیا وزارت د واکسین د تطبیق لپاره ځانګړي پلانونه لري او د اړتیا په وخت کې به عملي شي. هغوی ډاډ ورکړی وو چې د واکسین د ضایع کېدو مخه به نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د طالبانو د حکومت له راتګ سره په افغانستان کې د کورونا ضد د واکسین تطبیق او په دې وایرس د اخته ناروغانو د شمیر د ثبت لړۍ درېدلې ده. په تیرو دو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي، په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر او یا هم د واکسین د تطبیق په اړه هیڅ معلومات د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه دي خپاره شوي. د د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو په اساس چې د دوشنبې په ورځ خپاره شوي ښیي چې د کرونا وایرس له پیله تر اوسه 155,000 کسان په دې وایرس اخته شوي چې په دوی کې 2,243 تنه یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې خبرونه په دوهمه نیمه کې په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ونیزه خبرونه مه هیروي. خو اوس یو ځل بیا په مو کې د ساعت د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې ندي چې د افغانستان مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9,600,000,000 کېږي کنګل کړه. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ واکسین ته اجازه ورکړې ده. ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپله دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن له روسیې غوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. آستن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره پرون وکتل. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیاله چې تیره میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه، پرون محکمې ته حاضر شوه. شپږ نوي کلنه ارمګارد فوشنر د نازی وخت لومړۍ ښځه ده چې محاکمه کیږي. کمو غوښتي ویلي دي او نورو خبرونو تفصیل بیا ولولې دي ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. او مخکې چې ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ازادي او اوریدونکو ته ورسیږي، یو بل راپور راخلو دي. په افغانستان کې د جګړې دی او قرباني د هلمند جګړې یو هیر شوی قرباني د خپلو لندو سترګو درملنه غواړي. دا شل کلن ځوان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شوی دی. نور په دې راپور کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبا راکې او داس کو ځین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. شل کلن احسان الله د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوډون سو. لدی پیښې شاوخوا نه کال تیریږي، خو لا هم بې وزلۍ د احسان الله د سیمې درملنې مخه نیولې ده.
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولستې، د اول سیم کتاب په جنگ په منځ کې موږ ومشتل، خو مرمۍ رالې ومشت د سر پر دابل خوا چې ومشت پر دابل خوا راووت. په دغه ورځ موږ داس د امبر ته وتلو، په دغه زه خوښ شوم.
احسان الله د خپلې درملنې په برخه کې د پخواني او اوسني حکومت څخه ناهیلي شوی او اوس د خپلې بېوزلې کورنۍ د وژو بار دی.
چې ډېر علمې د لوش ما غوښتې چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ، چې د خپل غریب ولس ته یو څه خدمت مې کړ. ډېر شوق مې چې د لوش سیاست په خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت د لوش چې یو شی د دغه دوه منځ څخه راڅخه جوړ شوی وه، خو هغه علم ټوله پوره نه سو، نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنه مثال زه غواړو چې وخت نه یو وخت انشاءالله هغه خپل مقام ته ورسه و خپل ځان اوس هم د استعدا شوی دغه لروې په دغه راکړې الله پاک حافظ یې راکړې دی. راته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي د هغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډېر لګښت اړتیا لري چې دوی توان نه لري.
دا سامنے چې دا بیخی خورکی دا خلک چې کومه کو سر کې چې دا ماجت روان مثال کښنه يم د لاس نس یا ماجت پورې رسي دا خو برته یو څوک وو خورایولې کني د خپل میډم دی اټکار کې یا معنا زړه رسي د کور په دته دا واسه دی جماعت کزا کې جماعت دې چې مونږ وروسته الله ته دا کاندې ته لښو مونږ کاری وسره کومه کو سر وو کې
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یوه بیلګه ده چې تیری شل کلنې جګړې معیوب کړي او دا مهال له وراوښتې جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تېروي.
آزادی او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې دوی معلول دي او دوی له اوسنی حکومت نه د خپلو امتیازاتو یا معاشونو د ورکړې غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه باندې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو چې په لنډ وخت کې د دوی یو مسؤل د معلولانو د حقونو په اړه راوغږوو. خو په ټوله کې طالبانو دا ډاډ ورکړی چې د ټولو دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو د معاشونو لستونو باندې کار روان دی، او کله چې د دوی د کمیټې له خوا نه دغه لستونه نهایي شي، دوی ژمنه کوي چې دغو دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو ته به خپل حقونه ورسیږي. راځئ چې د معلولانو دا پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول تخپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم. اول دوهم زما دغه پیغام دی، نور درې څلور پیغام مې نور ورسته ودی د آزادی رادیو ته. زه نه پوهېږم چې دا د آزادی رادیو اوس موږ سره یو تضاد لري او خبرونه سانسوري دي، بې طرفه نه ده، څه رقم دی چې دا زموږ د پیغام جواب ما نه دی اورېدلی، هېڅ نه دی اورېدلی. زه یو معلول کس یم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ مې زنګ درته ویلی دی. زه یو معلول کس یم، یو شهید ملکي شهید لرم او خپل معلول یم. زما دغه د آزادی رادیو د کارکوونکو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ موضوع د لوړو مقاماتو سره، د طالبانو د چارواکو سره، حتی د وزارتو په سطحه دا زموږ موضوع ور سره شریکه کړي. وروره موږ خو هغه مخکې دولت وو، هغه موږ ته پیسې راستولي وې، دغه امتیازات چې موږ ته راکوي دغه یې راته راستولي وې. د هلمند ولایت توزیع یې شروع و، څه خلکو واخیستل یې، د څه خلکو دفاته وې، حتی چې زموږ لستونه یې نیولي وو، ولایت یې امضا کړي وه، مسکوپیات ته تللي وه. د مسکوپیاته څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوړي، موږ ته دا پیسې راکړول شي، روپۍ مو پرتې وې. اوس هغه زموږ روپۍ نه درکه دي، هېڅ معلومات یې نهشته. د آزادی رادیو چې موږ ته دغه معلومات ماتې وکړي چې دغه زموږ را کړي روپۍ چې زه یې مفسده اداره بولي، هغه مفسدې ادارې را کړې وې. اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه کوي، هېڅ درک یې نه معلومېږي.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالحمید د عراق څخه په تماس کې یم، او د کندهار څخه را ماجر شوی یم. په یو شم معیوب په حکومت کې یم، د خدای شهند مقبول دی بخارونه خاصه. چې د آزادی رادیو د هرات ولایت د ماجرینو ریاست ته ووایي چې مثلا یو پوښتنه سوی چې موږ په غم وخوري، موږ ته یوشی مې راکړه. موږ بته بارېږو، خو هرات کندهار ته ځو، په هرات په ښار کې پراته یو، د کندهار را ماجر شوی یم. غواړو چې بته ولاړ شو خپل ولایت ته.
طالبان ما سلامونه د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وره چې بعد له سلام یې موږ مایبین یو در بدر یو. ماشونه کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول، دا اقتصادي ویزي او اقتصاد هم په زور کې سو. او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته معاش راکړي. مایبین نو څوک کار ورکوي، در بدر خلک دي. آزادی رادیو نه ډېر ملان.
بل السلام علیکم. یم تن مای پوسی دواړو پخو پج مای پیما مای بینو ماش ول نه راکوي. طالبان ورونه ته وایست چې موږ غریبان یو ډېر، مای بین ډېر او معلولین ډېر، غریبه طبقه دي، څوک کار هم نه ورکوي. نه کار کلای چې زه کابل راغلی یم،
بله السلام علیکم یو تن مایب دی مایبینو رئیس پتوگا بانی طول مایبین در بدر دی دای مایبینو ماش اسلامی اماراتی مگ دی رئی لکو امنیت خوی راوست ای مگ ولا خجی طلاق را کئی مگ تی ماش منست چاندم چوک نرا کئی اقتصاد زی پا دا ولا کب کور که داولو لرو لا چای لرو لا یو شای لرو کدائین چوک نرا کئی باید چی دا دیو اسلامی امارات لاست تو پیسی ورغلی دی دغه باید اول مایبینو ته معاش ورکړي په بانک کې او په میوان بانک کې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي. یو مایب نه د زره او کروړه وي. اسلامي امارات نه ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي. خبرې
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کې د بدن غړي د لاسه ورکړي. وسلام.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
داود یو شمیر افغان معلولانو پیغامونه بیا هم وایم چې موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د معلولانو چارو له یو چارواکي سره خبرې وکړو، خو په دې پروګرام کې مو څوک خبرو ته و نه موندل. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه مشخص ځواب درته ترلاسه کړو. خو په ټوله کې د طالبانو دریز دادی چې دوی وایي چې دا مهال د ټولو دولتي ادارو د معاشونو یا تنخواګانو لستونه تر کار لاندې دي، او هر کله چې د دوی لخوا وروستي شي دوی وایي چې مامورینو ته به بیرته تنخواګانې ورکول شي، او دغه راز په دې ډله کې معلولان هم راځي. دوی په کابل کې یو شمیر مامورانو ته معاشونه هم ورکړي دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس به د نورو هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپلو سیمو د بیلابیلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پریږي.
اورور زما دا نمبر ځان سره دغه کوي ما ته زنګ ووي دا دې مورځ په مشکل کې ډېرې ما او دغه ته په ننګرهار کې دي قومندانې سره مې کور دی کله اومه وزه راځي او کله اتمه وزه راځي کورونه په کور راغلی زه لاړم د کوره وه تاسې ولم او نوم مې ورته اخیستی نه شم نن بېګ ما کور ته لنګره راغلی و د کور نه بچیانو مې راته زنګ و دا
سره کوم چا علاج شروع دي ولې دا افغان د خوري بندن نه کیږي د څه کوي ته ولې د خدای نه میریږي په خیر له سوال ته کوم مدار من مشکل حالت دی افغانستان ته مظلوم ولود باندې له رحم وکړي د خدای نه ویری دی ولې څه کوي د خدای نه میریږي نور دی راته مونږه زی راته مونږه زی دی وښته ما مې چې تاسو واکمن کې په افغانستان کې افغانستان موږ یو د ښارونو مره خروښلو نه سره خدای نه ویری دی موږ مسلمانانو نشته
سلام علیکم زه عبدالقیوم د کابل څخه خطاشت خبرې کوم پر ارزداس بیانوم چې دا مولانا فضل الرحمن چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر دی د بینظیر بوټو صداکار وو او هغه وخت کې چا پښتنه نوکرشته دی خځې صداکاری او په افغانستان کې خځو ته څوک اهمیت نه ورکوي وزارت یا څنګه نه کې نو ته څنګه په هغه ځای کې دغه شي حکومت غواړي د ورته ول چې دا داسې کار دی چې په پاکستان کې خځه باید وزیر اعظم شي وزیر شي ایڈوایزر شي لیکن کا افغانستان کې باید سنوي کپچری په پاکستان کې کومه خځه الوتکی ته یا تیارې ته پرواز ورکړي کیږي خو که په افغانستان کې کومه خځه کومې تیارې یا الوتکې ته پرواز ورکړي بیا قیمت کیږي اسلام کې خدا خبرې نشه خو پاکستان خاص نه افغانستان د بربادۍ لپاره دغه فتواګانې دغه سناولي ناولي نظریې ورکوي هیله کوم چې ټول افغانان وخیار ووسی او دغه توکیو ته متوجه ووسی په درناوي
السلام علیکم زه خپل خبرې کوم موږ د طالبان نه دا غوښتنه ده چې هرور موږ خلک هم خلک د لوږې سره مخامخ دي دوی په چوکیو نه سره جوړېږي او مشکل دا هغه دی چې نه چاته وظیفې ورکوي یو طالب رزګېږي بس په هغې مقرروي تو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ المنان القرزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مذابات سیمه نړۍ د نوې ده افغانستان اسلامی امارات مجاهدین او زتون مشران سره بدا هیله ده د غنم خلک وای پاکستان د ورکی د مشر بده کی د مش افغانستان کې غنم نظر و د غنم باید راګیر شي چې نور یوادو ته لاندې شوی افغانستان د غربت سره مخ وي والسلام علیکم ملا عبدالغفار
شمرزیم ازادی ریجو زخدیر منه نکو در بردر حالت جسر چپ دیر خلق نپریدی ماجر کارونه نمانی تسکری نمانی پشتن مداد رو را سی بردالار بانی تسولت جورس یا تسکره و منرسی یا در ستیزن کارد و منرسی کورنم پا کوچه که و مسلم باق کیدی خوب بردر بندی اجازه در تک نره کول کیش
بسم الله الرحمن الرحیم دا ازادی رادیو محترم و کارکون کو تا سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو وردگو ولایت پا چک ولسوالی که شهید استاد یاسر کلیز المانزل کی گی استاد یاسر حق شخصیتو چه پاکستان دا پاکستان ظالم او نامسلمان حکومت پا دیر ظلم و بیرحمین سر شهید کرد آقا گناه داوه چه آقا ویل چه هم پا جهاد پا افغانستان کی فرده و هم جهاد پا پاکستان کی فرده نو عجیب خبر داده چه ندا یاسر سیب انتقام تو کاخی حد اقل پا اورادی که خود اعلانو شی دغه کلیزه چې نن په وردګو کې لمانځل کیږي دغه کلیزه به څه وکړي غیر دې چې دغه ورسته وته یو تسلی وشي په احترام تي ولا مولي زاده د لغمان ولایت څخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
بلی سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام پایم زما پوښتنه دا ده چې د کوم ماشونه چې د خونکو بندي دوه میاشتې تقریبا دریو میاشتې ماشونه د خونکو بندي دا یو نو مشکل دی د استادانو لپاره او د ټولنې لپاره هر ځای په کور کې مشکل لري نو ما دغه اسلامي امارت دغه هیله ده چې دغه د استادانو د ماشونو د اجرا کېدو په باره کې دوی باید تصمیم ونیسي او دغه ماشونه د استادانو زر تر زره اجرا شي
د کندهار دی ولایت څخه اختر محمد دا پیغام پریږدم زموږ د اسلامي امارت چارواکو څخه دا ویلو امید غوښتنه ده دا د سیمانو د کلو واخوا ته د سیمانو د کلو د نړۍ په مابینسکي درته یو د ولې څخه یو چور جلا سعودي په دا چور کې کور دی ادرامن شاه هغه نوم یې پر ځان باندې شي دی یو جادوګر کوډګر سړی دی نو چې دا رقم کړی په تاسو باندې قسم بخښتای زموږ ګرد کور را تباہ او برباد کړی دی کنه اسلامي امارات چارواکو ته موږ دا وایو چې دا جادوګرانو کوډګرانو جوګیان دي ټول کې سره په ما بس نه نه بس مسلمانان دي د دې شهر څخه په امان کې وساتي نور نو وخت نه یې سمو وسلام
سلام تاسو ته رادیو ازادي پلیز تاسو په دوه مهمه کې دا محمد کریم چې د لوی جګل د انتخابات خبرې کوي هغه کلوبي انتخابات کلوبي لوی جګل چې د تاسو غنی په وخت ډېر شرم غوړم ډېر د خجالت پړم توی چې سپهن سالارم د حاکم کړ په دې ویل باندې چې د ملت وینې توی کړې ویلاس خلکو په وینو سره و.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو محترم اورېدونکو کارکوونکو ته خواږه سلامونه په نیک ساعت کې وړاندې کوم. ما له سلامه دغه زما یو غوښتنه ده د افغانستان د اسلامي اماراتو څخه چې د شل کاله مخکې د اسلامي امارت هر کم شرعي پیسری ده د ظالم و د غله و د غصب کوونکي وسم اوسی پیسله شرعي پیسر یو غواړو. سلام.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لارپور ولسوالۍ د چکناور د کرینه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانینې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي اما کسان دي سوداګانې ګران دي وان یاره د څه لږ څه روپۍ یا دس روپۍ دا هیڅ پخ نه دس پخ دی مړه دا دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یې ارزانه خرڅوي او بیا دا پسارن یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. بل همدا پیشنهاد دی چې غوین مال څومره چې مخکې چې په یو لک روپۍ باندې یو مال هغه اوس په 50,000 دی خو قصابان بدبختانه قصابان همه قشان دي خو غوښې ګرانې خرڅوي او همه که د ګرانوالي په ډېر پنې خرڅوي خو مالونه اوس ارزانه شوي دي. دریم دا غوښتنه ده چې څومره پاکستان ته تګ راتګ چې د افغانستان خلک مریضان او خپل خپلوان کاپل ته دي په دې پلو کې دي دا تکلیف د زحمت سره مخامخ یو حکومت یو هم داسې دولت یادان شو چې دا د افغانستان خلک یا دا ګیټ داسې راته داسې بندې چې زمونږ کې مخ را وګرځي او یا دې اخلاقي قانوني پاسپورټ ویزي ارز لري خلک او بالکل تګ راتګ نشي کولای. لا دې وکړي چې زمونږ دغه پیغام نشي چې په دې تصمیم ونیول شي دا کومې درې غوښتنې کومې خبرې چې موږ کړي په دې باندې غور وشي او دا غریب خلک دې تړاوونه دې تکلیف نه الله جکله کې به دې منځ تصمیم غور وشو هیڅ کله د افغانستان خلک مشکله سره مخامخ نشي. وسلام ګلدین څنګه ورواز
دې څنګه نو تعلیم ته به دې اجازه ورکړي یو ډاکټر رسیدار مالی مې ته ضرورت لري او مالی مې د مدیر ته ضرورت لري او رئیس ته ضرورت لري نو بنا باید زنانو ته اجازه ورکړي که چېرته یو ډاکټر نه وي مالی مانی ډاکټر نه شي جوړېدلی
د طالبانو د خدایل کوو چې دا لار دې د مسلمانانو د پاره خلاص کړي د مسلمانانو ډیر په تکلیف کړي دي خپل په ملک یو شی د یو شی زمينه نشي برابر ولای خلک له تکلیفونو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي د مزدوري ته خلک نه لیکي خواري ته خلک نه لیکي په خلکو به شي کورونه به شي دي بچان به شي دي نه پکاج نه غواړي د نه پکې یو شی نه لري چې برابر یې د بل ملک سره دی او خاري کوي غریبي کوي او غریبي هم پر درول دي د دې باشي چې طالب څخه نه خلې دي چې دا د ملت څخه طالب څخه نه کوي بد دي نشته کې نو دا د خدای لپاره دا کار وکړي دا طالبان دا دي نه کوي دا مسلمانانو ته دي لار نه بندي مسلمانان دي او غریبي او خاري ته اله کې غریبي کوي خپل بچانو روزي وګټي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو د دې ونې پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بل خبرونې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرې.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره دا ده 00422211214115. شميره بیا وایم 00422211214. دوا دوا یو یو دوا چلور یو یو پنځه.
خیستا جانانا ولی مور ورے خستا جانانا ولی مرا بری